السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازری رادیو د خبرونی ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی له حکمتیار سره د سولې د موافقه مخالف نه دی.
هر زمانی که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما ملاحظه نداریم.
په دې خبری خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې لرو. نن دوشنبه ده، د لمریز 1415 نوي د سنبولې 9 د دې خبری خپرونې په پیل کې خبرونه لرو. لومړی به نوریاس نوري درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
بلی تروان صاحب، د روسیې د پارلمان انتخاباتو یا د دوما لپاره انتخاباتو نتیجه د خبرونو په سر کې ده. نتیجه یې هم ښیي چې د متحد روسیې ګوند تقریبا اکثریت رایې ګټلې دي، او داسې ښکاري چې په سوریه کې هم نافذ شوی اوربند د امریکا په مشرۍ له هغې بمبارۍ له خطر سره مخامخ کړی دی چې په ترڅ کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري وژل شوي دي.
ډیره مننه مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو او نورو خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی ناجیه صفی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په زابل کې د القاعده شبکې 15 پاکستانی وسله وال وژل شوي. د افغانستان اجرائیه رئیس له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک په لاسلیک ټینګار کوي، او افغان چارواکي وایي کورنۍ بې ځایه شوي کډوال به د یو ځانګړي او دقیق میکانیزم په اساس په ښارګوټو کې ځای پر ځای شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د سولې عالي شورا چې هر کله له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کوي دوی کومه ملاحظه نه لري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د سولې په هوکړه لیک کې داسې هیڅ مورد نشته چې ملي ګټو سره په ټکر کې وي.
دو ورځې وړاندې مې یو شمېر مشرانو سره کتلي او هغوی ته مې ډاډ ورکړی چې وروستي کوم مسایل چې پاتې دي ډېر وخت ته اړتیا نه لري، او هر کله چې د سولې شورا له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتو کیږي موږ پکې کومه ملاحظه نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا منشي او ویان امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه به د ټولو ډلو د نظریاتو تر اخیستو وروسته ډېر ژر لاسلیک شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده ډلې یو مرکز المنځه وړی او د دې ډلې 15 پاکستانی وسله والې وژلې دي. د دغه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو عملیاتو پر مهال 2 وسله وال هم نیول شوي دي. ملي امنیت ریاست وایي د عملیاتو پر مهال له یاد مرکز څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزه بندۍ په اړه په 3 کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حوزه بندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی، او کمیسیون د انتخاباتو د 3 په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراتو ګزارش دی هغه باید کابینې ته وړاندې کړي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د ولسمشر غنی فرمان په رسمي ډول دوی ته نه دی رسیدلی. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې هر ورځ د 6000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنیږي، او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمي مرستې وکړي. سید حسین عالمی بلخی نن د باریکاب د کډوالو خرګوټي د کار د پرانیستو پر مهال ویل چې راستنیدونکي کډوالو او کورنۍ بې ځایه شوي دي، او ځنګړي او دقیق میکانیزم لاندې د کډوالو په خرګوټو کې ځای پر ځای کیږي. د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د اګست تر 18 نیټې پورې نږدې 400,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستن شوي او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د روسي د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې درنويري شمیرل شو رايو رسمي نتیجې ښيي چې واکمن د متحده روسي ګوند د ماده 1.5 څوکۍ او څ باندې 340 څوکۍ ګټلې دي. دا د دې ګوند لپاره کافي څوکۍ دي چې په ولسی جرګه کې 2/3 برخه اکثریت وساتي. د پارلماني انتخاباتو نتیجې نن وختي په موسکو کې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا اعلان شوې. د نتیجو له مخې د متحده روسیې ګوند د ګوندونو د لس په حساب په سلو کې 45.28 رایې ګټلې دي. هغه کاندیدان چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ملاتړه برخمن دي هم په 215 ځانګړو انتخاباتي حوزو کې مخکې دي. د دو وروستیو پارلماني انتخاباتو خلاف د دوه نیمایي څوکۍ به د ملي ګوندونو د لست پر اساس غوره کیږي او پاتې 215 به په ځانګړو سیمو کې د انتخاباتي سیالیو له لارې ټاکل کیږي. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر ایلا اپمفیلو وویل د متحده روسیې ګوند به د ګوند د رایو پر اساس د دوه نیمایي 340 څوکۍ وګټي او 203 څوکۍ به د انفرادي انتخاباتي حوزو له لارې یوسي. یوازې درې نور ګوندونه چې ټول کرملن او پالیسیو ته وفادار دي د اکشن بی د ورځې په انتخاباتو کې بریالي شوي چې دوه ته د ننوتو ټاکلی په سلو کې 15 حد پوره کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انتخاباتو نتیجه وستایله او د متحده روسیې د ګوند په انتخاباتي مرکز کې د دې ګوند وکیلانو ته وویل چې دوی د باور رای اخیستې ده.
Она заключается и в явке.
خلکو په واقعي ډول خپل مدني مفکوري ښکاره کړي. دا د رای ورکوونکو له ګډونه چې شمیر له هغو مخکنیو انتخاباتو چې موږ شاهدو ډیر زیات نه و واضح شو، خو بیا هم د رای ورکوونکو شمیر زیات و. دا واضح ده لکه د نورو ګوندونو په څیر د متحده روسیې لپاره هم نتیجه مهمه ده او هغه هم ښه ده. دا سې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اور بند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. راپورونه وایي د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد وروستیو بریدونو په سیمه کې د جګړې اور ته لمن وهلې ده. په حلب کې د جګړې بندېدل او محاصره شوو خلکو ته د عاجلو بشري مرستو رسول د سوریې د اور بند له مهمو ټکو څخه دي. روسیه او امریکا پر یو بل تور پورې کوي چې د سوریې د اور بند په ټینګ ساتلو کې همکاري نه کوي. د روسیې د اورال د چلیابینسک د سیمې یو اوسیدونکی د تروریزم په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی دی. دغه سړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی مجرم پیژندل شوی چې په 2015 کال د اپریل تر جون میاشتې پورې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په خوا کې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کې ګډون کړی و. په وروستیو میاشتو کې په چلیابینسک سیمه کې چې د قرغزستان او باشکورتستان چې د روسي اکثریت مسلمانان پکې اوسي سره پوله لري، منشو اسلامي ډلو د غړیتوب په تور ډیر کسان نیول شوي یا محکوم شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې د روسي او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لږ تر لږه 15,000 اتباب له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق او سوریه ته تللي وي. د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په ایالتي انتخاباتو کې بله ماته خوړلې ده. د یکشنبې د ورځې د رایو رسمي نتیجې ښيي چې کریستیان ډیموکرات ګوند CDU 12.6 رایې ګټلې چې په برلین کې د دې ګوند انتخاباتو تر ټولو خرابه نتیجه ده. مرکزي کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند SPD په سلو کې د شاوخوا 22 رایو په خپلولو سره ستر ګټونکی دی. د بدیل جرمنی د کډوالو ضد ښي اړخي ګوند په سلو کې 44 رایې ګټلې او د لومړي ځل لپاره به ایالتي اسمبلی ته لاره پیدا کوي. دغه انتخابات دوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې د مرکل کریستین ډیموکرات ګوند په ختیځ میکلنبورګ وسترن په میرانا ایالت کې انتخابات بایللي او دریم ځای نیولی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام کړی دی. افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین وي. جلال آباد ښار بیا هم ګرم شودل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9.9 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 16.3 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 16.3 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.8 شودل سوې ده. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 2.2. په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.4 او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.1 اټکل سوې ده.
څلور بجې او لس دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 صفه دوام کوي. اجرائی رئیس عبدالله عبداللهی له حکمتیار سره د سولې له موافقه سره مخالفت نه لري.
هر زمانی که شورای عالی صلح آماده امضای موافقتنامه میشن ما مدارزی نداریم.
د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو د قانون نوې طرحه ولسمشر توشیح کړه.
دا وزبندۍ صلاحیت چې دی د کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د درو میاشتو په اوږدو کې گزارش کابینه ته وړاندې
له حوزه بندی څخه منظور سره په دې اړه د حقوقي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو.
دی عادلانه انتخابات یو ډیر مهم اصل څه دی؟ هغه دا چې د حوزو محدودیت دی، یعنی انتخاباتي حوزه باید کوچنۍ او وړې وي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه څېړنه کوي. د هلمند اوسیدونکو د امنیت غوښتنه کوي.
کلابانه لشکرګاه تر څنګه د ولسوالیو لارې بندېدل اقتصادي وزه، یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بیا امنیت.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې اوریدای شي او همدارزه مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. اجرائی رئیس ویل حزب اسلامی سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف وي. شغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، همدارز ویل هر کله چې د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي د سولې موافقه لاسلیک کوي دی پکې ملاحظه نه لري. اجرائی رئیس وایي د حزب اسلامي په ګډون له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره د سولې په اړه اندېښنه نشته، بلکې د جنګ دوام د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالهوی هغه اوازې بی اساسه دي چې ګوندې دی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د خپل اړخه د سولې علي شورا ته له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د لاسلیک په برخه کې پوره ډاډ ورکړی دی. نوموړی وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په هوکړې لیک کې د ملي ګټو خلاف هیڅ مورد نشته، نو خبر وی چې لاسلیک نور ونه ځنډیږي.
خدمت جناب سید احمد گیلانی
دی وی زو دو ورځې وړاندې د افغانستان د جهادي شخصیت او د سولې د عالی شورا رئیس پیر سید احمد گیلانی په خدمت کې وم. هغه ته مې ډاډ ورکړ چې هغه ورستی مسائل چې هم وو هغه هم زیات وخت ضرورت نه لري، او هر کله چې د سولې عالی شورا د هوکړې لاسلیک ته آماده وي موږ ملاحظه نه لرو. عبدالله عبدالله وی له هرې وسلوالې ډلې سره سوله وخت غواړي او باید له پوره غور وروسته ښکېلې غاړې داسې هوکړې ته ورسیږي چې بیا شوې هوکړه نورې ستونزې رامنځته نه کړي. اجرائی رئیس په داسې حال کې له حزب اسلامي سره د سولې په برخه کې له خپل اړخه د ملاتړ ډاډ ورکوي چې څه موده مخکې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر کریم امین ویلي و چې د سولې د موافقې د سند په اړه وروستۍ موافقه ترلاسه شوې خو لاسلیک یې د حکومت د یوه اړخ د مخالفت له کبله ځنډېدلی دی. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم ځینې کړۍ له حزب اسلامي او یا نورو وسلوالو ډلو سره د سولې په برخه کې مخالفت کوي خو نور باید د ولس صبر ونه ازمایي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه ناصر شفیق:
نو زه فکر کوم که د دې نه بعد هم څوک د سولې په وړاندې خنډ واقع کېږي هغه پر ځای د دې چې ځان تاریخ ته تور ثابتوي نور هیڅ نشي کولی. د افغانستان ملت نوره سوله غواړي او هر څوک د سولې لپاره لیوالتیا لري.
ښاغلی شفیق وایي دا چې یو وسلواله ډله آماده کېږي چې جګړه پرېږدي او په سوله کې ژوند وکړي هیڅوک حق نه لري چې مخالفت یې وکړي، ځکه افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر افغان په دغه کور کې د اوسېدو حق لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د انرژي په سکتور کې 9 میلیارډ ډالر جلب کړي، او البته دا پیسې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې خصوصي سکتور په افغانستان کې په انرژي ولګوي. د افغانستان حکومت هیله لري چې نه یوازې به په افغانستان کې ټول خلکو ته برښنا ورسوي، بلکې له افغانستان به د باندې ګاونډیو هیوادونو ته هم برښنا صادر کړي. په دوبۍ کې یو کانفرنس پرون پیل شوی دی چې نن هم دوام کوي. تاسې د حکومت دغو هلو ځلو ته څومره خوشبینه یاست، خصوصا د انرژي په برخه کې د افغانستان حکومت اقدامات تر اوسه پورې څرنګه د ترشکاري او د هڅې چې اوس تازه پیل کړی ده دا څنګه ارزوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ څو شېبې وروسته درته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. خو اوس یو بل موضوع. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل په نوې طرحه کې د واحدې حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړل شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان رسمن نه دی ورسپارل شوی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر لالوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتي حوزه بندۍ په اړه په دریو میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په نوي انتخاباتي قانون کې د واحد کرسۍ سیستم هم ځای پر ځای سوی.
په ټاکنو د قانون دغه نوې طرحه کابینې ته تصویب وروسته توشیح شوې ده. په دې قانون کې د کرسۍ سیستم ځای پر ځای شوی دی. بیا هم د حوزه بندۍ صلاحیت چې دی کمیسیون ته ورکړل شوی دی. کمیسیون د انتخاباتو د درو میاشتو په اوږدو کې د خپلو راتلونکو اجراءاتو ګزارش دی هغه باید کابینې ته وړاندې.
د ولسمشر له لوري د قانون د ولسي جرګې د رخصتیو په وروستیو ورځو کې توشیح شوی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسي جرګې له لوري دوه ځله د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمانونه رد شوي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر فرمان په رسمي توګه دوی ته نه ده رسیدلی. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان اوسنی شرایط د واحد کرسۍ سیستم لپاره نه دی مساعد، ځکه د په خبره تر اوسه د افغانستان د نفوسو په اړه کره معلومات په لاس کې نسته.
عادت استدا زکه انتخابات یو لوی پروسه ده، باید د خپل خپل ترند لاندې ونیو شي، شرایط ته په کتو سره اقدامات وشي. دا تا کرسی مثلا چې مترکیږي تر زیاته کچې پورې تر اوسه پورې په افغانستان شرایط نه دي ورته مسایل.
خو په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل په انتخاباتو کې د واحد کرسی سیستم د ټولو قومونو د مشارکت لپاره مهم بولی. ښاغلی امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي اصلاحاتو او سولې د بهیر په اړه جوړه شوې غونډه کې د واحد کرسی سیستم د ښېګڼو د لایل داسې بیان کړل.
اول بحثی تخنیکی دار چې د هر منطقي وکیل به معلوم وي. دوهم دار چې د وکیل او د موکل ترمنځ به رابطه قائم وي. دریم دار چې کافی په مصارف کې کمښت راځي. څلورم دار چې د حکومت او همدارنګ د ولس ترمنځ به رابطه قائم کیږي. او پنځم دار دوستانو چې په دې برخه کې د وړو قومونو نمائندګي به موجود وي.
ښاغلی امرخیل په حکومت غږ وکړ چې د دغه قانون په چوکاټ کې د ژر تر ژره انتخابات وکړي، څو په ولسواکۍ د خلکو باور بیا پیاوړی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړی دی، خو د واحدې حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلی دی. دا هغه موضوع چې په کابینه کې پرې سلا ونه شوه. د واحدې حوزې منظور څه دی، ګټې څه دي او ستونزې څه دي؟ په دې اړه د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږېدلی یم.
افغانستان اساسی قانون چې کله د افغانستان اتباعو ته د انتخابولو او انتخابېدلو حق ورکړی دی، د اساسي قانون تاکید باندې باندې د انتخاباتو په قانون کې باید داسې تدابیر ونیول شي چې انتخابات عادلانه واوسیږي او متناسبه نمایندګي د ټول افغانستان سطحه باندې رامنځته کړي. مخصوصا د ولسي جرګې د انتخابات په برخه کې د عادلانه انتخاباتو یو ډېر مهم اصل چې دی هغه دا دی چې د حوزو محدودیت دی. یعنې انتخاباتي حوزې باید کوچنۍ او وړې وي. په دې وړو حوزو کې
یو خو په خپل کاندیدان کولای شي چې په ودیر محدود ساحه کې خپل ځان ته کمپاین وکړي، لږ خلکو باندې وګرځي، خلکو باندې ځان وپیژني، هغه حکومت طرحې او پلانونه چې لري هغه خلکو سره شریک کړي. او دا په یو ولسوالۍ کې یا په یو ولسوالۍ نه لږ لوی که دوه ولسوالۍ یعنې په دومره وړه حوزه کې دا ښه کېدلی شي نسبت دې ته چې یو کاندید په ټول ولایت باندې وګرځي. بل له موضوع د خلکو لپاره متقابلا د یو کاندید په پېژندلو د هغه په درک کولو دغه په تثبیتولو کې چې د خلکو لپاره ډېر اسانه وي په یوه وړه حوزه کې چې د کاندیدانو منځ کې تفکیک وکړي او ښه انتخاب وکړي. بل د نظارت برخه کې موږ په افغانستان کې چې د درغلیو د تخلف بحثونه کېږي او هر ځلې په انتخاباتو کې دا شکایتونه دي، څومره چې انتخاباتي حوزې وړې وي یو کاندید د لږو نظرونو ته ضرورت لري په پارلماني او د ولایتي جرګو په انتخاباتو کې. دوی کولای شي چې د لږ شمېر ناظرینو په لیږلو سره د رایو محلاتو ته وکولای شي په انتخاباتو باندې ښه نظارت وکړي. اما که حوزه لوی وي کاندیدان نشي کولای چې په ټول ولایت ته خپل ناظرین ولیږي او انتخاباتو نظارت وکړي. نظارت ته کله اوس تحقق پیدا که دا په خپله د انتخاباتو رونوالي او شفافیت او عادلانتوب باندې اغیز کوي.
یو مسله کېدای سي بل هم دا وي چې ممکن که چېرته حوزې معینې وي ټاکل شوي وي د هغې سیمې خلک به پوهېږي چې څوک یې وکیل دی.
بله، هو که څه هم دلته اوس په قانون کې، په اساسي قانون کې او په نورو قوانینو کې د ولسي جرګې دندې مشخصې معلومې دي، خو دا چې یو خو افغانستان یوه عنعنوي ټولنه ده، اوس هم مثلا دوی د اجرایه قوې ته چې کله خلک په حکومت په بېلابېلو ادارو کې خپلو ستونزو د حل لپاره ځي په ځینو برخو کې وکیلان دي چې هغوی مرسته ورسره کوي. اکثرا کله یو ولایت دیارلسو لسو پنځه شپږ اووه اته بېلابېل ارقام دي، هغه وکیلان لري په ولسي جرګه کې. اکثرا هغه خلک چې ډېر معلومات نه لري د لرې پرتو سیمو خلک وي، ډېر د سیاست او د دولت او د دې مسایلو سره ارتباط نه وي، هغوی لري ستونزه مخیږي چې دوی چاته ورسي.
اما په کابینه کې له دې طرحې سره مخالفت موجود و، علت څه دی چې یو شمېر خلکو یا یو شمېر چارواکو یې مخالفت کوو؟
زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو مسله یو ډېر مهم ملي موضوع ده. افغانستان د اتباعو د اساسي حقوقو یو بحث په دې کې دی. دلته ممکن یو شمېر افراد، یو شمېر ډلې فکر کوي چې د دوی شخصي او هغه ډله ییزې ګټې ممکن اغېزمنې شي د دغه سیستم په اساس باندې، نو ځکه مخالفت کوي. که نه په منطقي لحاظ او په حقوقي لحاظ باندې او هغه د انتخاباتو د اصولو له مخې انتخابات او د هغو نتایج څه وخت کېدلی شي چې هغه عادلانه واوسېږي، د هغې له مخې نه دا خبره ډېره واضح ده چې دغه سیستم افغانستان ته ضرورت لري.
فکر نه کوئ چې په افغانستان کې سرشمیرنه نه ده شوې یا یوه کره او د باور وړ سرشمیرنه موجوده نه ده، نو د حوزو ټاکل به مشکل لري.
د اوس لپاره موږ څلور دېرش ولایتونه هر یوه یې ځانته یو انتخاباتي حوزه ده. دا هم تقریبي او اټکلي ارقامو په اساس باندې دغه حوزې رامنځته شوي دي. دا اوس چې موږ 249 څوکۍ د ولسي جرګې ویشلي دي د ولایتو د نفوسو په اساس باندې، هماغه تخمیني ارقام دي چې هغه موږ کاروو. ممکن په دې ارقامو کې تغییر راغلی، من کولای شو چې په دغه حوزو کې هم تر څو پورې چې په افغانستان کې یو عمومي سرشمېرنه کېږي دغه د نویو وړو حوزو رامنځته کولو کې هم له دغه تخمیني ارقامو نه استفاده وکړو تر څو چې موږ رسېږو دې ته چې یو عمومي سرشمېرنه ولرو.
اما هغه خلک چې مخالفت کوي د دې شی، هغوی وایي چې د دغو حوزو په ټاکلو کې به اختلاف رامنځته شي او جنجالي به شي دا موضوع.
کته له دې موضوع سره چې واخیانه حقوقي موضوع ده، قانوني موضوع ده، حقوقي به خود سره وسی هیڅ ستونزه نه راپورته کوي. اما که چېرې سیاسي چلند سره وسی له دې موضوع سره، سیاسي برخورد سره وسی او د اشخاصو د ډلو د منافعو په محور د موضوع وڅرخیږي، دلته به طبیعي ده چې د هر عمل په مقابل کې ممکن اکثر عمل بیا وګلیدل شي، طبیعي ده چې دا اختلاف پاتې شي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. د روان خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې د ټاکلې موضوع په اړه ټلیفون راوکړي او نظر څرګند کړي. مخکې مو ویل چې د افغانستان حکومت له نړیوالو پانګوونکو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د انرژۍ په تولید باندې پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت هیله لري چې 9 میلیارد ډالر به راټول کړي چې په افغانستان کې د برېښنا په تولید یې ولګوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت ل ازادي رادیو نه
سات څلور بجې او 25 دقیقې شوې. اوس هم د ټلیفون شمیرې واوري او په دې ما باب نظر څرګند کړي چې د افغانستان د حکومت د هڅې ته څومره خوشبینه یاست چې غواړي 9 میلیارډ ډالر د بیلابیلو کمپنیو څخه راټول کړي چې په افغانستان کې په انرژي باندې پنګونه وکړي، د برښنا کوټونه جوړ کړي، د برق بندونه جوړ کړي او یا هم لمریزه انرژي رامنځته کړي. د ټلیفون شمیرې د 0992-203-1540 بل شمیره د 0928-225-55 اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب.
ما فکر کوم خو تر څو پورې چې په افغانستان کې د اړیکو فساد ورک نشي دا پروژې ته میلیارډ ډالر نور ګمان نه کوم چې دا په شنو په سمه توګه ولګیږي.
صحیح سو. ډېره زیاته مننه. البته په دې کې یو فرق دا دی چې دا پروژې به حکومت نه جوړوي چې اداري فساد نه یې ویره ده، بلکې خپل مغه کمپنۍ به لګوي، دوی به په خپل پروژې جوړوي. څوک چې پیسې لري هغه به په خپل جوړي. داسې فکر وکړي لکه یو سرمایه‌دار چې لارډ شپ یو سیمه کې یو دکان جوړ کړي یا یو فابریکه جوړ کړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. رادیو یو څه لري شي لطفا. رادیو مولر شي کینه مجبور چې ټلیفون مقطع کو.
الو څنګه
شې؟ صحیح خبري وکړئ لطفا.
پکتیکا ولایت ځکه نه خان خلک.
الو
سیده مهرباني.
نظر پاندی باید اول صفات پروسه مختلفه چې او بیا کوم څه د سیس مقصد دې بار باندې مقصد چې ټول څه نه پکا شو ته مخلاص.
صحیح.
دا ځکه چې بیا به سره به د خلکو په سیرا لري او مرکب نشې دی او څه به سره به د خلکو په سیرا لري. صحیح.
ډیر مننه. کور ودان کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
شغلي کاروان سلام پر څه چې په ترنا اوریدونکو.
سلام تاسې کور ودان.
جرمن جنابی سروان پوس واش کچيري ته وکړ خصوصا په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د برښنا په برخه کې تر ټولو مهمه او ضروري اړتیا ورته لرشي. موږ تر اوسه پورې به برخه یو کافان حکومت پر دې باندې وټوالي چې کوم بهرني پنګوان پنګوال چې غواړي د افغانستان کې په دغه برخه کې پنګونه کوي تر ټولو بهترین او مهم ګام دی. خو زما هیله او ارزو دا ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې کوم مسلکان انجنيران ونلرو د انرژي په برخه کې او د دواران د کارګرانو په صفت باندې ممکن وسره د تاسو د کانسټ ته مرسته کوي او په داخلي افغانستان کې د یو شې د شنا او انرژي خوندانو وسیر زموږ شې د امید ده چې افغانستان حکومت ورش.
ډیر زیاته مننه تکین صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو ده.
سروان صاحب محترم دا سلام ته د وړاندې کولو وروسته زه بعد عرض وکم چې دا یو کزره ده او دا 9 میلیارډ ورکی د خیر سره ده زمونګه دولت د دولت په وړاندې کټو غاغ چې دا څنګه چې خلکو جيبو ته وځي. نو زه فکر کوم چې د هواد کلو او باندو او غرونو ته برخور شي دا زمونګه زمونکي او په سمو د باغ په باندې خروج شي او به شي په ډېر درناوي.
سلامات اوسې. ډېر زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
سلام زه خپل سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار ته جزمی له منډو.
مهرباني کوئ عزیزم صاحب. مهرباني حاجی صاحب.
ها تشکر. سلام سه موضوع خوده له خپل موضوع زړه چې موضوع د چیز مونږ ټول ورته تیږي او د افغانستان هر هر وګړي نن ته دا ارمان دي چې د پکور کې یو ګروپ لګيږي او د کور د برخه مستفید شي. نو کدا پیسې او دا کومکونه دی دلته هغه جلساتو کې زر پریکړه کړې دي دا په یو سم صورت سره او په صادقانه ډول سره د وطن پرست خلکو په لاس باندې چې په واقعي خلکو ته خدمت وکړي او 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 د خپل بندونه د خپل امکاناتو څخه استفاده وکړي دا به د افغانستان د بسیاینې او د افغانستان د سوکالۍ لپاره یو لوی ګام وي. دغه مې نظر و.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب عظیمي. له ټولو اوریدونکو منندوی چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړل. لکه څنګه چې مویل د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي په هیواد کې د انرژي د تولید د پروژو لپاره د 9 میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا لري، او هڅه کوي چې د دوبۍ په کانفرنس کې له بېلابېلو خصوصي سکتور له کمپنیو او نورو څخه دا پیسې ترلاسه کړي، او یا هغوی وهڅوي چې دا پیسې په افغانستان کې د انرژي په تولید باندې ولګوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
څلور بجاو دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم د لنډو خبرونو نوبته نوریاس نوری وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وحید گلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې وي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل دا د سولې په عالي شورا پورې اړه لري چې له حزب اسلامي سره دغه موافقه څه وخت لاسلیک کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په زابل کې ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د القاعده شبکې یو مرکز له منځه وړی، او د دې ډلې 15 پاکستاني وسله والې وژلې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي هره ورځ د 6000 په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستنیږي، او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر له لوري د نوي انتخاباتي قانون له لاسلیک وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې د انتخاباتو د حوزو د تنظیم په اړه په 3 میاشتو کې کابینې ته خپل راپور وړاندې کړي. د روسیې د پارلماني انتخاباتو د پسلو کې 93 شمیرل شوو رایو رسمي نتیجې ښیي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند د دوما د 4500 څوکیو څخه باندې 340 خپلې کړې دي. داسې ښکاري چې په سوریه کې نافذ شوی اور بند د امریکا په مشرۍ د هغې هوایي حملې له امله چې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 2 شپې سرتیري ووژل د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د روسیې د اورال د چلیابینسک د سیمې یو اوسیدونکی د تروریزم په تور په 4 کلونو بند محکوم شوی دی. روسي چارواکو ویلي د روسیې او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لږ تر لږه 15000 اتباب له اسلامي دولت ډلې سره د یوځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي وي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ګوند د راتلونکي کال تر عمومي انتخاباتو مخکې د برلین په انتخاباتو کې بله ماته خوړلې ده. ازبکستان له قرغزستان سره د پولې له هغې لانجمنې برخې خپل پولیس او پولیس ساتونکي بیرته پشا کړي چې شاوخوا یوه میاشت مخکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. امریکایي چارواکي وایي هغه مشکوکه وسیله چې د نیو جرسي د اورګاډي تمځای ته نږدې د کثافاتو په یو بیرل کې موندل شوې وه نن سهار هغه مهال وچاودېده چې بم شنډوونکو یې د ربوټ په ذریعه د غیر فعالولو هڅه کوله.
اوس هم نجیبه زمان د سپورتی د سپورت خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متونه چې د هند اترپردیش کرکټ ټیم ته په نننوي سیالي کې ماتې ورکړې. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي افغانستان ته مهمه وه، ځکه دوی وتونېدل چې 15 لوبغاړي د بنگلاديش له ټیم سره سیالي ته انتخاب کړي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ملي لوبډله به سبا هم د نیو ډیلی کرکټ ټیم سره یو بل لوب کوي. دا به اخیری لوب وي، البته دا تمریناتي سیالي دي.
غلی فضلی د دوه تمریناتي سیالیو د جوړول هدف د بنگلاديش له ټیم سره د دریو یو ورځنیو یا 15 اوره سیالیو جوړول وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سپتمبر په 28 نیټه له هند څخه بنگلاديش ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو ټیم د سیالي پرته د پنجاب د فوټبال د 14 کلونو ټیم په مقابل کې درې د یو په وړاندې ګټونکو اعلان شو. د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ټیم روزونکی سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د پنجاب د 14 کلونو د فوټبال ټیم د افغانستان له ټیم سره سیالي ته حاضر نه سو، چې له امله د سپروتو کپ مدیرانو لخوا په دغو سیالیو کې د افغانستان د 14 کلونو ټیم درې د 0 په وړاندې وړونکو اعلان شو. د ښاغلي کاظمی په خبره د سریلانکا، چاتیزګاو، اف بی بی اس ټیمونو په وړاندې د بریاو له امله د پاکستان د پنجاب ټیم د افغانستان له ټیم سره سیالي ته حاضر نه سي.
او د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د فوټبال د غوړ لیگ په سیالیو کې څلور ټیمونه په دوو ګروپونو کې نیمه پایلو بیته وتل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شاهین اسماعیل سیمرغ البرز موجهای امو او د میوان اتلانو ټیمونه د دوو سیالیو نیمه پایلو بیته لاره پیدا کړل. د دې په خبره د شاهین اسماعیل او سیمرغ البرز ټیمونه د رواني اونۍ د پنځشنبه په ورځ میدان ته وزي او د موجهای امو او د میوان اتلانو ټیمونه به د رواني اونۍ د جمعې په ورځ خپل سیالي وکړي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اورید د رواني خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان د روغتیايي وضعیت په اړه څیړنه کوي. د هلمند اوسیدونکو د امنیت غوښتنه کوي.
کلابانه لشکرګاه او ترڅنګ د ولسوالیو لارې بندیدل اقتصادي وزه یعنی اوس مهال کوګورو خلک هیڅ نه غواړي. به امنیت
د پکتیا مدني ټولنو د حکمتیار د اسلامي حزب او حکومت د سوري د موافقې ملاتړ وکړ. د هند له وروستي حمله وروسته د دغه هیواد او پاکستان د اړیکو د خرابېدو په اړه هم راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون روغتیايي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په مقصد یو نوې سیړنه پیل کړې ده. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر نن دوشنبه په کابل کې خبريالانو ته ویل دا سیړنه په اتلس ولایتونو کې پیل شوې او اته میاشتې دوام کوي. په عین وخت کې د عامه روغتیا وزارت د بشري حقوقو د کمیسیون روانه هڅه ستایي او د روغتیايي خدماتو د شوالي لپاره مهمه ګڼي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
بی کیفیت درمل د مسلکی روغتیایی کارکونکو کمواله، روغتیایی مرکزونو ته د خلکو نه لاسرسی، د خزینه کارکونکو نشتوالی او داسې نور هغه ستونزې دي چې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د لرې پرتو سیمو اکثره اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. مرمن سمر وویل د بشري حقونو خپلواک کمیسیون روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسی په مقصد یو نوې سروې پیل کړې ده. د دې پیل شوې سروې د هدف په اړه وویل
ارائه خدمات صحی در دورترین نقاط افغانستان بازم وظیفه حکومت است. حکومت افغانستان
د افغانستان لری سیموتا د روغتیایی خدماتونو رسول بیا هم د حکومت دنده ده. حکومت باید لری پرتو سیموتا کیفیت لرونکي روغتیایی مواد ورسوي. زموږ پروګرامونه د بشري حقوقو د خوالي لپاره دي او خلکو ته د ټولنیزو خدماتونو رسول د هیواد لسولې او اقتصاد سره مرسته کوي.
مرمن سمر وای دا سیړنه د هیواد په اتلس ولایتونو کې پیل شوې او اته میاشتې به دوام وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وای چې د لازم روغتیایي خدماتو رسول به په لرې پرتو سیمو کې د خلکو په ژوند کې خواله راولي. دغه کمیسیون وای د روانې سیړنې نتایج به حکومت ته وړاندې کړي سو د روغتیایي خدماتو په برخه کې د خلکو د ستونزو او اړې ته تدابیر ونیسي. د عامه روغتیا وزارت لدې ډول هڅو نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې دا هڅې به د روغتیایي خدماتو په رسولو مثبت اثر پرې باسي. د دې وزارت سلاکار خواجه قمر الدین صدیقی ازادي راډیو ته وویل
وزارت ساتما قویان استقبال میکنه از هر نهادی که
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کلک سره د هغو بنسټونو هڅې چې په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د خوالي او د خدماتو د خلکو د لاسرسي لپاره کوي ستایي. پر ځینو ستونزو او نیمګړتیاو په انتقادونه کیږي. خو د دې ستونزو او نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره د عامه روغتیا وزارت اقدامات کړي دي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای حکومت ته پکار ده چې له هر ممکنو لارو څخه لرې پرتو سیمو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي. د عامه روغتیا وزارت لرې پرتو سیمو ته د روغتیایي خدماتو پر رسولو کې لستونزو او نیمګړتیاو سترګې نه پټوي خو د لرې کولو لپاره د تدابیرو خبرې هم کوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د کډوالو او د کورنوي بې ځایه شویو د سرپناه د پیدا کولو لپاره هلې ځلې تیزی کړي دي. سید حسین عالمی بلخی نن دوشنبه د بارک آب د کډوالو شارګوټي د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل حکومت په پام کې لري چې په نه ویشت ولایتونو کې د کډوالو لپاره شارګوټي جوړ کړي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واورئ.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر وایي چې هر ورځ د شپږ زرو په شاوخوا کې افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي او حکومت هڅه کوي چې له دوی سره لازمې مرستې وکړي. سید حسین علمی بلخی د دوشنبې په ورځ د باریکاب د کډوالو خارګوټي د کار د پرانستلو په مراسمو کې وویل راستنیدونکي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي تر یو ځانګړي او دقیق میکانیزم لاندې د کډوالو په خارګوټو کې ځای پر ځای کیږي.
در 29 ولایت
د هیواد په 9 ولایتونو کې د کډوالو لپاره خارګوټي په پام کې نیول شوي. څوک چې راستن شوي د یوې نمرې مستحق دي چې ورکول کیږي. یو شمېر کسان خپل ځمکه لري، ځینې تمایل نه لري، هغوی له لیست څخه ایستل
کیږي.
افغانستان 1.1 میلیون کډوال درلودل چې له هغې ډلې څخه نږدې 5 میلیونه یې په ایران او پاکستان کې اوسېدل او پاتې نور یې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ژوند کاوه چې د کډوالو په راستنېدو سره یادو ارقامو کې د پام وړ بدلون راغلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د روان میلادي کال له پیله راهیسې د اګست تر 18مې پورې 400,000 افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه سوي او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د دې ادارې په وینا له ایران هغه افغان کډوال راستنېږي چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري، خو له پاکستانه هغه کډوال راستنېږي چې راجستر سوي او هر راستنېدونکي راجستر سوي کډوال سره 400 امریکایي ډالر مرسته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي امکان لري چې روان هجري لمریز کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمېر 1 میلیون تنو ته ورسیږي. تر دې وړاندې کورنیو بې ځایه شویو او راستنه شویو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او له حکومت یې غوښتي و چې په لومړي قدم کې ورته د سرپناه زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پایتخت زون د پراختیا خپلواکې ادارې د دوشنبې په ورځ په باریکاب سیمه کې د افغان ولسمشر په حضور کې د کډوالو د استوګنې د خارګوټي د جوړېدو کار عملا پیل کړ. د دغې ادارې رئیس الهام عمر هوتکی وایي
زموږ اداره پر دې باندې وتوانېدله چې تقریباً د 2 میاشتو نه کم په موده کې کومه وعده چې رئیس جمهور مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو استازو لپاره کړې وه چې د 10,000 نمرو لپاره هغو ته به ځای پیدا کیږي، هغو لپاره موږ هغه پوره آمادګي ونیوله او انشاءالله د نننی محفل نه وروسته به موږ خپل عملي کار پیلوو او 10,000 نمرو لپاره موږ پوره آمادګي لرو.
خو مدني فعال فرید احمد امیری داسې حرکتونو ته د شک په سترګه ګوري او زیاتوي چې 10 کاله وړاندې د کډوالو لپاره ځمکې ویشل سوي خو تر اوسه هم کډوال نه دي توانېدلي چې د ځمکې ملکیت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند امن د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څو وخت عملیات پیل کیږي چې یوازې مرکز د حکومت او امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي؟ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو او حکومت نظرونه پوښتلي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو دولتي او وسلوالو دولتي ځواکونو جګړه د دغه ښار په شاوخوا کې روانه ده. په دې اړه راپور ته غوښتي
د تیر لمریز کال د کوسیالندې په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ته ټینګښت ډاډ ورکړ، خو وسلوالو په ډیرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې لمریز کال د میزان د میاشتې پر 26مه نېټه وسلوالو د لشکرګاه د 4مې حوزې باباجي په شمول د نادالي ډیرې او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغې هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل سته، په هلمند کې ستونزې سته، ولی هلمند ته توجه هم سته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې ناامني ده. امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره لدی چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت د مقایسې وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري. خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس تر څنګ د ملي اردو د 215 میوند کل اردو په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکي پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د توپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. بابا جی د ښار څلورمه اوزه د 11 میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې درېمه اوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسېدونکي هره شپه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې اوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو ژغونه اوري. عادي شاریان او د نامنیو څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سکوت فکرونه کوي چې جګړه ترې دوه کاله وړاندې په شمال کې 120 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېله امنیت. کلابان لشکرګاه او تر څنګ یې د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضعه، یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ستنه نه هغه سیمه چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي خلک وسند شنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړ ځکه چې دولت قاطع تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت ته اړتیا لري او تر اوسه مهاله پورې چې هر څه روان دي تش وادي دي.
په هلمند کې د موجودو نامنو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنیو په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او ماجرون دراست په کول نږدې 6000 خو ولایتي شورا یې د 6000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټانګونو نامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شو چې کله په دې ولایت کې د لزر په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل سوي جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده، ولې د حکومت لپاره د هلمند روانې جګړې ګټل ګران سوي دي؟ په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله، کمزور رهبری او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې در رسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبینی ولري. دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی، ولې زه چې د دوی عمل کار تر څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کېږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجود دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کهرمان وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کېږي. اوس چې د هلمند د 14 ولسوالیو څخه 15 په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکي غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکي ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلي ګامونه وانخلي، نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سولې چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم
باید مرکزی حکومت یو قاطی تصمیم ونیسی کې ونه نسی د حالات په نسبی لشکرګا یا په نسبی شاروالی کې پاتې دی. نور د هلمند د نسبی شاروالی بم د افغانستان د مرکزی حکومت لاس سوځي که اساسي تدابیر ونه نسی او اصلاحات رانه ولي خپل سپوب کې خپل سپوب پاک نکي. خلک مطلق وړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي. هیڅ نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځین غواړي، نه سړکان ځین غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځین غواړي او امن کې فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادالی او ناوی ولسوالۍ څخه جګړه د لشکرګا تر پولو راورسېدله، حکومت د یاد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کنتوز رسنیو ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لزره پولیسو څخه نږدې 15,000 خیالي دي او ماشینو د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویږي او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجودې خلګاوې ډکې نیسي عملیات نتیجه نه ورکوي، ځکه ملي اردو تر ابده سیمې نسي ساتلی او په امنیت قمندانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیت قمندانۍ او سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول ډېره موده کېږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ته وویل د هلمند د شاوخوا 2,500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاته ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه، دریمه او څلورمه موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور مو واورید.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واورئ یا ولولئ.
د پکتیا د مدني ټولنې استازو، د ولایتي شورا وکیلانو او یو شمېر مخورو وویل چې له اسلامي حزب سره د سولې د بهیر په وړاندې د ځانګړو اشخاصو او کړیو لخوا خنډونه جوړیږي، نو حکومت یې باید نمونه افشا کړي او ولس ورڅخه خبر کړي. په دې اړه له سیمې څخه د داود تپان راپور واورئ.
نن په یو خبری ناست کې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او قومي مخورو وویل چې افغان حکومت د سولې پروسې سبوتاش کوونکې افشا کړي. په دغه خبری ناست کې د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان څمکني وویل د اسلامي حزب ترڅنګ باید ولسمشر اشرف غني په جنگ کې د نورو ښکېلو اړخونو سره هم د سولې په پروسه کار وکړي.
پکتیا د ټولو ولسونو په استازیتوب زه غواړم چې دغه پروسه د سولې پروسه سبوتاژ شي، مخې ته لاړه شي، تر څو برعلاوه د دې نه چې جناب حکمتیار صاحب د سولې د پروسې سره یو ځای کېږي، ټولو هغو مخالفینو ته غوږ ورتش کوو او موږ ورسره د غواړي کېږو چې موږ سره راشي د سولې په پروسې کې د افغانستان به سره آباد کړي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته ځینې اشخاص او کړۍ نه غواړي د سولې په پروسه کې پرمختګ وشي، ولسمشر غني باید ولس ته روښانه کړي چې څوک په افغانستان کې د جګړې د دوام هیله لري. په دې خبري ناست کې د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری په حکومت غږ وکړ چې د نور وسلوالو ډلو په وړاندې هم خپل دریز اختیار او ښکار کړي. په خبره د سولې پروسه پیاوړې او لټول غاړو څخه یو ښه منظم اداره تشکیل کړي.
موږ او دولت باندې غږ کوو د ترڅنګ چې نن د حزب اسلامي سره سولې پروتوکول امضا کوي، همدارنګه د نورو ښکېلو غاړو سره چې اوس هم په جنګ کې داخلي دي هغوی ته هم دعوت ورکړي تر څو راسي د اوسني دولت سره یو ځای شي او یو قوي او منظم سالم اداره جوړه کړي.
دا د په خبره کې بیا هم په حکومت کې ځینې ډلې د خپلو شخصي ګټو د تضمین په خاطر نه غواړي د سولې پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. ولسمشر غني دی نمونه افشاو له حکومتي څوکۍ ویسته کړي. په دې خبرې ناست کې د پکتیا مدني ټولنو په استازولۍ د ځوانانو په پارلمان کې د پکتیا د ځوانانو استازي شفیق الله سار خبرې وکړې او وی ویل
د حزب اسلامي افغانستان د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د سولې د حسونه په جدي شکل ملاتړ کوو او په ولسمشر اشرف غني باندې غږ کوو چې هغه کړی چې په نظام کې دی، د نظام په داخل کې دی، نه غواړي صلح وشي، هغه افشا سي او لاغه سره قانوني چلند وسي او د دې ترڅنګ دوی ته د افغانستان د اوسیدونکو د مخالف ځواک په صفت وکتل سي.
دا خبري ناسته په داسې حال کې ورغوښتل کېږي چې تر دې وړاندې په نورو ولایتونو کې هم خلکو د سولې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
هندوستان نن د پاکستان سره په کنټرول لاین کې غزمی ورسته لدی زیاتې کړې چې وسلوالو کسانو په وی پوزي اډې برید وکړاو ولس هندي سرتیری ووژل. د هند صدر اعظم نریندر مودی ادارې دی ته اړ کړی دی چې د دې موضوع په اړه توند عکس العمل وشوي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په کشمیر کې د هند پر پوځیانو برید غندلی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انورادی کوي.
په هندي کشمیر کې د یکشنبه په سهار څلور کمانډو ډوله وسلوال د هندي وی پوځي اډې ته ننوتل او لستنه هندي سرتیری وشل. دا د غلطه په تیر لسیزه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ زیات کړي. د هندوستان د کورنیو چارو وزیر راجن ناتھ سنگھ د یکشنبه په ورځ پاکستان یو تروریستي دولت وباله او یو هندي جنرال رنبیر سنگھ وویل هندي پوځیان د دې برید ځواب ته چمتو دي خو نور جزئیات ورنه کړل. پاکستان بیا په دې برید کې هر ډول رول لرل رد کړی او هندوستان یې تورن کړی چې مخکې له دې چې د پیښې سمې څېړنې وکړي پر دوی ملامتي اچولې. نریندرا مودی د بهارتیا جنتا ګوند له مشرانو سره د کابینې غونډه کړې سو د هند له خوا د دې حملې په وړاندې پر عکس العمل غور وکړي. د هند حکومت یو لوړ پوړي چارواکي روټرز خبري اژانس ویلي زموږ لومړیتوب دا دی چې دفاعي اډې پیاوړې کړو. د هندي چارواکي ویلي دا ټکان ورکوونکي د چې زموږ په ستراتیژیکو موقعیتونو برید کیږي. هندي سرتیرو همدارنګه د پاکستان سره د یوري په سیمه کې د کنټرول لاین په درې برخو کې نری جوړ شوی لارې لټولې چې د لوړ پوړو هندي پوځي افسرانو په وینا خی وسلوال له همدې لارو هندي کشمیر ته د برید لپاره نه وتیوي. د پاکستان او هند ترمنس کنټرول لاین ته نور ځواکونه هم استول شوی. دا سیمه لا د مخه د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنس پر یو بل د ډزو شاهد و. پر هندي پوځي لیوا برید کې د ول سرتیرو وشل کېدل تایید شوی. په عین حال کې د هند پوځ ویلي درې ټپي سرتیري چې روغتيي وضعیت خنو نه ویل تا پوزی روختون ته انتقال شوی. په بریډ کې ډیر کسان د سوسیدن لقبل وشل شوی ځکه د چاودیدونکو موادو لقبل د پوزی لیوا په خیمو کې په داسې حال کې ور ولګي چې ګن سرتیری په خوب ویده و. هندوستان په مسلمان میشته هندي کشمیر کې پاکستان د قانون د حاکمیت په وړاندې د بغاوت په هڅولو تورن وي. هندي جنرال رنبیر ویلي د بریډ د جیش محمد په نوم پاکستاني وسلواله ډلې کړي تر اوسه هیڅ د دې بریډ مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی او پاکستان هم هندي کشمیر ته د وسلوالو د استولو اداره کړي. بلخ افغان ولسمشر افغانی چې تاسو د هندستان له سفره استون شوی پر هندي سرتیرو د برید غندلې. د ولسمشر غنی د وایندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې د نوموړي لخلي ویلي ترهګری د سیمې او نړۍ د ثبات او امنیت په وړاندې خطر دی او دغه مشترک خطر د دفاع کولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو ګډ استراتیژي ته اړتیا ده. کشمیر د 1948 کال راهیسې د هندستان او پاکستان ترمنځ ویشل شوی. دا سیمه تل د دې دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ مهم سبب و او دواړو هیوادونو تر اوسه د دې سیمې پر سر درې ځلې لویې جګړې کړې.
دا هم د دې خبرې خبرونې د څو مهمو مطالبو سرټی کې ځل بیا. اجرایی رئیس ویل حزب اسلامي سره د سولې په موافقه کې هیڅ داسې برخه نشته چې د ملي ګټو خلاف وي. ښاغلی عبدالله چې نن دوشنبه د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل هر کله چې د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کوي دی پکې ملاحظه نه لري. جمهوری ریاست وایي چې د انتخاباتو د قانون نوې طرحه د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. د جمهوری ریاست مرسیال ویان دوا خان منپال نن ازادي راډیو ته وویل په نوې طرحه کې د واحد حوزې په اړه د پریکړې واک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی دی او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په مقصد یوه نوې څیړنه پیل کړې ده.
کوم سندره رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا کوم سندره رات راوڑا خبر راتم
مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا دلری رات راوڑا سوکی سے دلری رات راوڑا الوزما 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 وزری رات راوڑا الوزما وزری رات راوڑا تو شم کوم سندری رات راوڑا تم سمجھے رات راؤں نفرت لخ کری ایل کلم سبا دا نفرت لخ کری ایل کلم